ستړي مشي. دا مشال رډيو ده په پېښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار روهیله زادران مو د مشال رډيو د نن ورځې په دې اخري خبري سات کې هرکلی کو. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شنن او مرکې هم در خبرو، رسنیو ته کتنې هم لرو. خو لومړی له عبدالحی کاکړه خبرونه اورو.
سیکٹر کی اسلام آباد ہائی کورٹ د مسلم لیگ نون رہبر نواز شریف د خوشکولو ضمانت درخواست رد کړی دی. ٹاکا سوی نن د قطر په سرشار دوحه کې د افغان طالبان استازو له امریکایي ډلې سره د افغانستان سول پاړه خبري وسی. د پاکستان وزیر اعظم خپل هندي سیال ته ویلي چې امن ته دی یو موقع ورکړي. اوسم د خبرونو تفصیل. اسلام آباد ہائی کورٹ د مسلم لیگ نون رہبر د خوشی کولو درخواست رد کړی دی. درخواست کې ویل شوی چې نواز شریف ناروغه دي نو باید خوشی کړل شي. نن د جج محسن اختر کیانی او عامر فاروق په مشرۍ کې بنچ د درخواست اوریدنه وکړه او پر دې مهال یې وویل چې نواز شریف د روغتیايي حالت پر اساس لبنده په ضمانت نشي خوشی کولای. پر دې موقع د مسلم لیگ نون مشران هم په عدالت کې وو. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر فیصلې وروسته خبر اعلان ته ویل د ډاکټرانو څو ډلو د نواز شریف د سمدستي علاج وړاندیز کړی او دوی تمه درلودله چې عدالت په ضمانت منظور کړي. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د فیصلې په اړه خبر اعلان ته ویل مش ٹولی قانونی لاری چاری لٹو مش با اپیل ہم کو تما کو چین سا برا سرا وسی. نواز شریف ته احتساب عدالت ته العزیزیه په نوم د درغلیو په یو مقدمه کې اول وکلنه سزا اورول سوی ده. خو هغه له تیر دوه میاشتو راهیسې ناروغه دي او څو ځله لجله هسپتال ته وړل شوی. ټاکل شوی چې نن د قطر په سرشار دوحه کې د افغان طالب استازو له امریکایي ډلې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وسی. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو دا 5م پړاو دی. په 4م پړاو کې چې په قطر کې و شپږ ورځې جاري و، دواړو خواوو ویلي وو چې په ځینو خبرو یې اتفاق کړی دی. د امریکایي ډلې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي سلمای خلیزاد کوي. د طالبان وایي زبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې تصدیق کړی چې د دوی نائب امیر او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطري حکومت په ځانګړي الوتکه کې دوه تر رسیدلی. خو زبیح الله مجاهد دا ونه ویل چې ملا برادر به په نننیو خبرو کې نیغ په نیغه برخه واخلي او که څنګه. ملا برادر د تیر کال په اکتوبر کې پاکستان د سولې د خبرو اترو لپاره د جیله خوشي کړی وو. په مخکنیو خبرو کې دواړو خواوو له افغانستانه د بهرنیانو د وتلو او د دې هیواد له خاورې نورو هیوادونو ته د زیان نه رسیدو په مسلو اتفاق کړی و، خو په دې اړه کله حتمي فیصلې ته نه دي رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم خپل هندي سیال ته ویلي چې امن ته دی یو موقع ورکړي. پرون د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې عمران خان نریندر مودي ته ویلي په خپل حق بیان ولاړ دی چې که هند ورته د پلوامه برید په اړه شواهد ورکړي نو دوی به پلټنه وکړي او پکې د ملوث کسانو خلاف به کاروایی وکړي. عمران خان دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې نریندر مودي د خالی په ورځ د هند په راجستان کې یوې جلسې ته ویلي. په وزیر اعظم جوړېدو عمران خان ته د مبارکۍ په وخت ویلي وو چې هند او پاکستان څو واره جنګونه کړي خو هیڅ ګټه یې ونه کړه، نو په کار ده اوس دواړه هیوادونه د غربت او جهالت د خاتمې لپاره همکاري وکړي. مودي په دغه موقع وویل عمران خان ورسره دا وړاندیز منلی و، په کار ده چې اوس یې عملي کړي. وزیر اعظم عمران خان په پرونی بیان کې هم دا راز وویل چې نریندر مودي د پلواما له پیښې مخکې د تیر کال په سپتمبر کې د ده لخوا جامع مذاکراتو وړاندیز په ردولو ممکنه همکاري هڅو ته زیان رسولی وو. هم پرون بیا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له پاکستانه میشتي وسوالې ډلې سره په نښته کې د دوو هندي عسکرو په چمول 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه په داسې وخت کې وسوه چې په سیمه کې د هندي امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د خالي اتوار په ورځې له 160 زیات مشکوکه بیلتون پالان نیولي دي. د هند پولیسو او پوځ چارواکو ویلي په دې نښته کې د پاکستان میشتي وسوالې ډلې جیش محمد درې غړي وژل شوي دي. د پلواما د ځانمرګي برید وروسته هند د یادې ډلې 8 غړي وژلي او شاوخوا نور 50 مشکوکه وسوال د هغو ملګري او خپلوان نیولي دي. د روانې میاشتې په 14 نیټه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما کې ترسره شوي ځانمرګي حمله کې ځانمرګي حملې ذمهواري جیش محمد منلی وه چې پکې لږ تر لږه 40 هندي عسکر وژل شوي وو. نوې ډیلي د دې برید تور په پاکستان لګولی او د سختې جوابي کاروایي دړکای ورکړې. خو اسلام آباد ویلي که هند حمله وکړي نو دوی به له جوابي حملې ډډه نه کوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د ځوانانو تنظیم په بلنه یو جرګه وسوه چې پکې د تحصیل څلورو لویو قبیلو بکاخیل جانخیل قبلخیل او ګربزو مشرانو ګډون وکړ. په دې کې د نورو ترڅنګ کډوالو سره د حکومتي مرستو غوښتنه هم وسوه. په دې جرګه کې لبنو د واکمن تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي شاه محمد خان بکاخیل هم برخه واخیسته او مشاله لیدو ول
دے اوز و انشاءاللہ ز صوبائی حکومت تا رسو خال کو واپس کیڑی مائیگریشن واپسی اپت کریوشی پخبل زینہ بندے و دے چکیم آئینی حقوق دی ولی جدا آئینی فنڈامنٹل رائٹ سی نو دا فنڈامنٹل رائٹ نہ دوی سوک ہا محروم کوائی نشی.
په دې جرګه کې د دوه مثال پښنات کارت کې د ځای پاتې لیکلو بنیادی سہولتونو پر کول غوښتنې هم به په سواد کې ځلې کونسل په بېوزله او غریبو ښځو د جامو ګنډلو د مشینونو ویش شروع کړی دی. د یاد کونسل ښځینه غړي نسیم اختر په دې کله تیر ماښام مشالې لیټول. په دې مرحله کې به مستحقو درې سوه ښځو ته مشینونه ورکول کېږي او د دوی لپاره له حکومت د لا نورو مرستو غوښتنه کوي. په دې لړ کې پرون د سواد په سیدو شریف کې پنځو ښځو ته د ګنډلو مشینونه ورکړل سو. د ښځو مشالې لیټول له دې سره به څه ناڅه روزګار روان شي. په بغداد کې عراقي چارواکو تیر ورځ وویل تر اوسه ورته د امریکا ملاتړ لرونکي د شام جمهوري ځواکونو د داعش نیول سوي 200 وسلوال سپارلې دي. د چارواکو په وینا دا سپارل سوي وسلوال د هغو زیات شمېر نیول سوو داعشانو برخه ده چې دا مهال د شام د جمهوري ځواکونو په تحویل کې دي. د عراق امنیتي ځواکونه وایي د داعش د 30 وسلوالو اولنۍ ډله ورته د فروري په 1 سپارل سوې ده. هم له دې سره د مشالې ډو خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسي حال درته احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 50 پیسې او 180 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپی اخستے کی گی او 300 ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسی وبي او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خوشی کولو د ضمانت اپیل رد کړی دی. د مولا برادر په مشرک کې د طالب استادو او امریکایي پلاوی ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې په افغانستان کې د سولې په مخه خبرې کیږي. د قبایلي ضلعو خاصدار د پولیسو په څیر د مراتو غوښتنه کوي.
کلوای چې خسادار په لیوی کې زم غوي، کلوای چې لیوی په خسادارو کې زم غوي، نو دا زه خو وایم چې د قانون عین لږ به خلاف ارزي غونډه کوي.
د جنوبي وزیرستان د سره روغه تحصیل استوګند د ژوند اساسي سنتیاو نر نه لرلو شکایت کوي.
ناس کولی ناشته، ناس پتالی ناشته، یو د پاکستان شناخت کارت خوشدارو سره نور شای نشته می سره غانا.
د پاکستان او هند ترمنز په پیدا شوی کړکیچ کې د دوړو هیوادونو د رسنیو د رول په اړه معلومات درکوه. او په سواد کې د زیرلی کونسل لخوا په نادارو بې وزله میرمنو د ګنډلو ماشینونو ویشل شو. یو زنانه وای
موږ له لوپټي سو کاړو یا کمیسر راوړي پی کو یا څه کاري ځان برته ناست یو خپ خپل پردا په حیا په عزت په خپلو کې پوره پیسې به موږ الله پاک د ورځې دادو 300 روپۍ پر کې خامو خامو الله تعالی راکړي.
مطبوعاتو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. رازو د خبرونه اولنی راپور ته. اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهنما میا نواز شریف په طبي بنیادونو د ضمانت ورکولو درخواست رد کړي. عدالت په خپل فیصله کې ویل د بند دوران کې هم نواز شریف ته د علاج پوره سہولتونه حاصل دي او د سپریم کورټ تیرو فیصلو په نتیجه کې ضمانت نشي ورکولی. د تیر کال د دسمبر په 14 د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیزیه سټیل مل قضیه کې د 9 کالو بند او جرمانې سزا وروسته نوموړی د لاهور کوټ لکپت زندان ته استولی دی. هغه د تیرو 4 میاشتو راسې ناروغ هم دی. د مسلم لیگ نون استازی شاهد حقان عباسی ویلی په فیصله د اپیل حق لري او هیله مند دی چې انصاف به ورته ملاوشي. نور تفصیل احمد الله راکړي.
د ګل پورس د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینک د نواز شریف لخوا جمع کړی شوی هغه درخواست رد کړو چې پکې نوموړي په طبي بنیادونو د سزا معطله کولو او په ضمانت د خوشې کولو خواست کړی و. عدالت په خپله فیصله کې وویل د بند دوران هم نواز شریف ته د علاج پوره سهولتونه حاصل دي او د سپریم کورټ تیرو فیصلو په نتیجه کې ضمانت نشي ورکولی. عدالت د فروری په شلمه نیټه د نواز شریف وکیل خواجه حارث او د نیب وکیل دلایل اورېدو وروسته خپله فیصله محفوظه کړې وه کومه چې نن واوروله. د تیر کال دسمبر په اجتماد اسلام آباد د احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سٹیل مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانې سزا واوروله. د کم اورستو چی نوموړې اډمبې د پینډۍ اډیالې زندان او اورستو د لاهور کوټ لکپت جیل ته واستولې شو. د فیصلې پر وخت د اسلام آباد های کوټ نه بهر د مسلم لیگ نون پارلماني استازي او یو شمیر کارکنان هم موجود وو او د عدالت لخوا په فیصله د خفګان سرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون استازي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مطبوعاتو ته وویل په فیصله د اپیل حق لري او لمندی چی انصاف بورتا ملاوشی.
ہمیں اس فیصلے سے مایوسی ہے.
پر دی فیصلہ ورتا مایوسی وشوا زکا چی دا ڈاکٹرانو پینزا مختلف میڈیکل بورڈونو دا نواز شریف دا علاج لپارا ویلیو. ہمیشہ دا عدالتونو دا فیصلو احترام یہ کڑے او دا ننننی فیصلے ہم احترام کوی. خوچی چی قانونی لار راسر دی نوحاغ بخپلو. منگ تا دا اسلام آباد ہائی کورٹ ندا امید وو چی نو موڑی تبا پا طبی بنیادونو ضمانت ورکڑی زکا چی پا جیل کی دا نواز شریف حق شان علاج نشی کیدلے کم چی بہار کی گی. جنوری په درې منیټه نواز شریف د خپلې سزا معطلۍ لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی و. خو د قانوني چارو کارپو عبدالرحیم وزیر وایي نواز شریف کولی شي چې دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي ځکه چې دا د هغه قانوني حق دی.
چې کوم یو هم مجرم یا مجرم وي دا یو قانوني حق جوړي چې کله د میډیکل پریکټیشنر وایي چې مطلب دې هلته د ټریټمنټ وشي د دوی سره لارې داړي چې سوپیر ریکارډس دي پلیټ فارمز دي دوی هلته چې کومه خپله بیل کولی شي خپله خبره وړاندې
لدی وڑان دی دو 2013 کال د جولای پشپګم نیټه احتساب عدالت نواز شریف ته په آی ون فیلډ قضیه کې په مجموعی توګه د یولس کالو ته هغه لور مریم نواز ته د اتو کالو او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د یو کال د بند سزا اورولې وه کوم چې په سپتمبر میاشت کې د اسلام آباد های کورټ معطل کړه.
دا مشال ریډیو ده. رویټرز خبری اجانس په دوها کې د طالبانو د مخکخ مشر مولا برادر په مشرۍ کې د طالب پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع لیکنه کړې. د لیکنې مهم ټکی په دې راپور کې اوري. رویټرز خبری اجانس لیکي د قطر چارواکو د اتوار په ورځ ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر روانه اونۍ په دوها کې په ترسره کیدونکو مذاکراتو کې برخه اخلي او د طالب پلاوی مشري کوي. اجانس د سفارتي سرچینو له قوله وایي تمه ده چې مذاکرات به د ګل یا دوشنبه په ورځ شروع شي او اوربند او له افغانستانه د بهرنو سرتیرو د وتلو په موضوعاتو به خبرې وشي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی تمه لري چې د طالبانو مرستیال بانی مشر مولا برادر به د خبرو روان بهیر ګړندې کړي. برادر د تیر کال په اکتوبر کې له پاکستانی زندانه خوشې شوی دی. هغه په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي تیره میاشت په دوحه کې له طالب استازو سره په کړو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. طالبان په خبرو کې د افغان حکومت په شاملولو نه دي راضي. همداراز دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پیشکش چې طالبان دی په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانیزي له پامه غورځولی دی. په افغانستان کې دا مهال 4000 امریکایي سرتیري شتون لري. په 2000 لومړي میلادي کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړی و. له دې وروسته نږدې هر ورځ طالبان بریدونه کوي او د افغانستان نږدې نیمایي خاوره یې نیولې ده. هڅه کیږي چې په هغه هیواد کې د خبرو له لارې جګړه ختمه کړی شي. په افغانستان کې 1,15,000 بهرني سرتیري میشت و چې 1,00,000 پکې د امریکا وو. د سرتیرو په شمیر کې له 2010 میلادي کال را په دیخوا کموالی راغلی. تر اوسه د افغانستان په جګړه کې 350 امریکایي او 1,100,000 د اتحادي هیوادونو سرتیري وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې په جګړه کې له 2009 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې نږدې 15,000 عام وګړي او په لسګونو زره افغان سرتیري وژل شوي دي. دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی ضلع خاصدارو پرون په پیښور کې غونډه کړې او له حکومت یې غوښتې دي چې هغه ژمنې دې پوره کړي چې د دوی سره یې کړې وې. خاصدار وایي صوبایي حکومت پلان لري چې دوی په لیویز سواک ورګډ کړي خو دوی دا پریکړه به هیڅکله ونه مني. د ځینې خاصدارو سره د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی.
دغه غونډې په وخت د ټولو قبایلي ضلعو د خاصدارو د کمیټې چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو ته وویل
نو پاغه کې اوس نوی نوی خبره راځي کله وایي چې خاصدار په لیوی کې زم کوي کله وایي چې لیوی په خاصدارو کې زم کوي نو دا زه خو وایم چې د قانون عین لږ به خلاف ورزي غونډه کوي نو بشک دې ته مشکلات وي په کې طریقه کار وي خو عین او قانون پاکستان چې ماته اوس کوم حق را کړی دی د مرج نه بعد اګه زما سینیارټی ده اګه زما وسایل دی زما که څومره د فورس از ا فورس څو وسایل زما دی نو د ریاست پاکستان نه مونږه غواړو
د خیبر خاصدارو یو مشر مظهر اپریدی هم خپل اندېښنې وړاندې کړې او دوی وویل
څومره حق د غنورو خلکو په ملک باندې دومره حق پې مونږ هم دی مونږ ویو چې مسن اوسه پورې د فاټا پولیسو اوس چې کوم دی د کی پی کی پولیسو موسه پورې مونږ سره چې کوم دی مسن وسایل نو تنخواګانې پینشن هم نه وو چې د مرجر وشو مونږ له یو موقع خدای پکړه کړه د قربانۍ وسیله مونږ له ملو شو چې پغه کې پینشن مونږ دی چې کوم پولیس ته چرته دا مونږ له حاصل شي مونږ له درو کې ان شاء الله تعالی چې مونږ په سخت وخت کې داسې ډیپټ ټیم کړی دي چې دا وسایل او د تنخواګانې پینشن مونږ خوشي مونږ به شانه به شانه د قربانۍ لپاره تیار وو
په دې غونډه کې شریک د سرحد نو قبایلی چارو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی وویل چې د خاصدارو او لیوی ځواک د دغو غوښتنو په حق لبا زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره وویني
مونږ بنن ان شاء الله تعالی د چیف منسټر سره ملاقات ته پاره کې به مونږ دا خبره کوو چې د څنګه چې د رولز مخ کې خاصدارو په علاقې کې لیوی وخت راولو کاري کولو نو کری کولا هغه جواب یې کولو هغه مغه حدود رولز مطابق هغه ته رائٹس ملاویږي چې کم رائٹس په بهتر دي ځکه چې زه پولیس په رولز کې ماغه کوم زه دوه پارا د ما په نظر کې د دوه حق ته قبایلو د فورسز چاغه پولیس مطابق
یاد دیوی د جنوري په دروشتمه په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د خواوشا دیرش زره خاصدارو لیوی ځواک په پولیسو د ورګډولو او قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو پریکړه شوې وه خو په دې وروستو کې یو ځل بیا صوبایي حکومت ویلي د یو نوي اکټ تر لاندې به خاصدار لیویز کې شاملوي خو لیویز او خاصدار د دې خلیفت کوي فرهاد شینوار مشال ریډیو پیښور
د جنوبی وزیرستان د سره روغه تحصیل خلق د ژوند د اساسي سانتیاو نه لرلو شکایت کوي دی وای په سیمه کې پوځي پرشنونو لوجې دوی نورو سیمو ته کډه شوي وو دوه نیم کال وشو چې خپل کورونو ته ستانه شوي خو د بجلی سکولونو هسپتالونو سرکونو ترڅنګ هیڅ اساسي سانتیاوې نه لري دوی دا هم وایي چې چارواکي ورته د ړنګو کورونو د بیا جوړولو اجازه نه ورکوي بلخوا د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز خان وایي د سیمې د خلکو د شکایتونو د حلولو هڅه کوي تفصیل له سیلاب مسعود اورو
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغه وشتنی کلی اوسیدونکي وایي چې میږه د جدید سهولتونو نه بېخي بې برخې پاتې بې کچه غریبون او د بېوسۍ سخت ژوند تېروو د دغې کلی دوه اوسیدونکي ممتاز وړ خان په دغه باریک شه مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دي
ممتاز نامه د وشتنی نسکولي ناشته نسپتالي ناشته یو د پاکستان شناخت کارت خوشدارو سره نور شای نشته می سرگانا ایسا تیم نو داوی سپر رو غلا چی میشته چه امداد رو کرده آغاز رنگ ملی دی دیو لاسم میاشته بندت للی 2016 شگانا وی سپر دی میشته ایسا تیم نو دارو غلا میش دار پا دار گرزی گانا کلا پا کچاره شه کلا پا وزو شه کلا پا بلدو شه
وڈی خان می نمادو دیوی سپورا دی میش نب بجیلشتا دای نم رو دی ناشتا دای نم چڑکی ناشتا دای نم اسپتالی ناشتا دای یو واری که اوڑ که چی بیمور شی میش یه دوشتانی نارو وخلی چه و جانات تا رواسوی دیر داسه کسی ناوشوال چه پالیار شی دارو وفات شول میله چې کی مړانګه و اخو ډانګه و چې کلا میش وراغلی میشتا د جوړاول اجازهات نه رکوي چې بیا د توسه سروې نه کیږي میله بالکل تباہ او بربود دي هیڅ د سار د پټاول نشتا دی
ته وشتنی کلی د دغه هان نامې چې د سولی وزیرستان ډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز خان وزیر خبر کا اغا دوی ته په دارنګ تسلی ورکړه
مرجر چې وشو دغه نه بعد خو وسه چې کین ترقیاتی غری صوبایي حکومت اتحاد فرغ غوښتل کنه دویمه خبره دادو پکې چې د ټیل ایئر پلان چې کنه د 10 کاله چې کومه منصوبات د حکومت ته فاتحه ده پوره هغې باندې چې کوم پروګرام راوندی پاکې مخیال دی چې ډېر مطلب زر کې اوسه 24 ارب دي کسې روپۍ ورته ریلیز کېږي د راؤنډ ټیل دی د هغه د 3% چې کومه د انرژي والا هغه ورکوي چې 10 ارب روپۍ فاتحه ته هر کوله لاس کوله رسا په دا کې اوس د پرابلم جوړوي انشاءالله داسې لکه داسې کله نه پاتې کېږي چې د هغې د دوی د روډ د سکولې مسله انشاءالله د ټول حال چې پکې
د وشتنی کلی اوسېدونکو دا هم وویل چې حکومتي واکمن د لشکي د میژا غریبي بې واسطه وکسي او د میژا نیمګړتیاوې د هم زر کې راته پوره کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د ستونزو په اړه مو واورېدله. اوس هم ورځو شمالي وزیرستان ته، چرته چې د شوال تحصیل خلکو پرون په بقخیلو کې یوه جرګه کړې چې پکې د شوال 4 لویو قبیلو مشرانو ګډون کړی و. دوی وایي حکومت شوال ته د شمالي وزیرستان د 10 تحصیل درجه ورکړې، خو په ډومیسایل شناختي کارډ او نورو اسنادو کې ورته دخل ته د مشته کېدو سهولت او یا پتو لیکلو سهولت نه ورکول کېږي. دوی دا هم وایي چې دغل ته د کډوالو سره هم مرستې نه دي شوي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
د ډول پسپېته راغونډ شوي دغه ځوانان او مشران د واده لپاره نه، بلکې د شمالي وزیرستان شوال تحصیل د حقونو غوښتنې لپاره یو ځای شوي. شوال یوت ارګنایزیشن د سیوري لاندې بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان 4 غټو قبیلو بکاخیل، جاني خیل، کابل خیل او ګربزو جرګه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې د شوال مستقل شناخت یعنی ډومیسایل او شناختی کارډ دې ورته جاری کړي. د دوی بې کوره شوي دې زرستانه کړي او شوال ته دې سړک او نور بنیادی سهولتونه برابر کړي. شوال یو ترګنایزیشن غړی شاکر وزیر د جرګې مقصد او د دوی بنیادی غوښتنو په اړه مشال تا وویل.
شول چې سمره کومینه دی، هغه کوبل خیل دی، کجانی خیل دی، ګوربز دی، ټول مرجه مکړی دی. میژه ان شاء الله دغه د پوره د خری حضرته جګړې شي. میژه چې کوم تحصیل یا شول ابا فاده فحال کو او مشته د شول دو مثال رو کو مشه کی ما ایډی کارت دی پښه د شول مستقل ایڈریس ولي کشي. یو سره سره د حکومت طرف نه مشته هیڅ قسمه امداد نه ملو شوای. امداد ویل نه دی ملو، مشته په دا وجه نه ملو چې میژه تحصیل نشته په شناختی کارت شي. میژه د شول چې کوم مستقل ایڈریس یا غانشتا او د مشترا شول دو مثال نشتا. میش کوله د داخله د پلور نیکل یاردو او د شول د خلک جکیم نقصانات شوی دی، هغه د ازلاده ور کړل شي.
ملک شاه محمد وزیر بکا خیل چې خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی دی او د جرګه کې شامل وو، مشال تا وویل چې شوال اوسیدونکو ته تر اوسه خپل حقونه نه دي ورکړل شوي او دغه غوښتنې باید دولت ته رسوي.
د دې اوز انشاءالله د صوبایي حکومت ته رسو او انشاءالله چې دې کې مطالبه او مطالبه باندې عمل شي، تحصیل دې ته شول کې جوړ شي، خلکو واپس کېږي، مایګریشن واپس شي، آبادکاری شي په خپل ځای نه باندې. وې دې چې کوم آئینی حقوق دی، ولې چې دا آئینی فنډامنټل رائټس دي، نو دا فنډامنټل رائټ نه دوی څوک هم محروم کوي نه. یو قانون نشته چې دوی محروم شي.
جرګه کې مشرانو او ځوانانو د شوال 4 قبیلو په سطح کمیټه وټاکلې چې د شوال خلکو غوښتنو لپاره به حل ځلې کړي. دوی وویل 2003 کال کې شوال د شمالي وزیرستان 10 تحصیل جوړ شوې، خو لا هم د غلطه تحصیلدار نشته او د شوال خلکو ته د شوال ډومیسایل او شناختی کارډ نه ورکړل کیږي چې په دې وجه د شوال به کوره شوي، لا هم د حکومت هر ډول مرستو نه محروم ساتل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ورزو مومندو ته د دغې ځی خلک وایي چې په سیمه کې د موبایل ټاور یا ستنې چې دی هغه نشته چې له وجې دغلته د موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. یو هغه خلک چې د مومندو نه نورو علاقو لتلی دي او یا په بهر ملکونو کې میشتي، هغوی د خپلو کورونو سره رابطې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې د کورونو سره د رابطو نه علاوه د کاروبار دپاره هم د موبایل ټلیفونونو او رابطو ضرورت وي او حکومت دې په دغې سیمو کې د موبایل ټلیفون ټاورې ولګي. د قومي اسمبلۍ غړی ساجد مومند بیا وایي چې د وفاقي وزیر مواصلات سره به په دې اړه باندې خبرې وکړي تر څو د خلکو دا ستونزه هواره شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شانواز ترکزی راکوي.
د محمدو په پنډیالي دانشکول او امبار کې د موبایل ټاورو د نشوالي له وجې خلک وایي چې هغوی ته په رابطو کې ډېر مشکلات دي. دغه سیمو خلک د غریبۍ له وجې د ملک په بیلابیلو خارونو او په بهره هیوادونو کې په مزدورو بوخت یو غواړي چې د خپلو کورنیو سره رابطې وکړي. په دغه سیمو کې د کیمور او ګمبتي غرونو نه کاڼي هم وستلی شي او د پیښور او نورو سیمو کارخانو ته رسول کیږي. او یو تن سمع الله چې هم د کانو کار کوي وای چې د رابطو د نشوالي له وجې د هغوی کاروبار هم کمزورې دی.
زموږ سره ماربل، نیفرایټ، بکره چې دا کروم چې څه ته ویلی شي، ګراسولر، داسې نور سیزونه کرومایټ دي. دا ټول سیزونه زموږ په دې ایجنسۍ کې الله پاک دا موږ ته راکړي دي او کاروبار دا ټول دې علاقو کې شته. دا ټول اثر به د روزګار باندې ځکه غورځي چې د ګاک د اغوستون کې او د خرڅون کې یو بل سره رابطه نه کیږي، نو مطلب کاروبار خو بیا نه کیږي کنه.
شازلی خان هم د پنډیالۍ اوسیدونکي دی او دی وای پنډیالۍ په یو جګه غونډه یو ور لګیدل خو لا هم چالو شوی نه دی. نو دوی غوښتنه کوي چې دغه ټاور باید شروع شي چې د هغوی د رابطو ستونزه هواره شي.
اوس دلته یو ستنه لګولې خو سپاتې نه لګیږي. ټلینار دی که جیز دی خو سپاتې نه لګي. او کرنټ نه دی ورکړی تقریبا دا یو کال یو شو. خلکو ویل 2019 کې به کرنټ ورکړي. 2019 هم دا پروري روان نه کرنټ نه دی ورکړی.
کوم مهال مې چې د محمد نه د قامی سیملې د غړي ساجد محمد سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې هغه به هم نن د مواصلاتو د وفاقي وزیر سره ملاویږي او کوشش وکوي چې د محمد په دغه تحصیلونو کې د موبایل ور لګوړو د پاره ورته وینا وکړي.
چې زمونږ په د انبار دور دراز کې کومې علاقې دي هلته د رابطي چې کومه مسله ده، نو هغې کې مونږ تقریبا 7-8 ټاورې چې کومه دي مونږ هلته مختلفو ځایونو کې هغوی ته یو اپلیکیشن ورکړو چې هر کوم نیم چې دلته راشي او دلته ټاورې ولګي. دلته زمونږ د دانشکول کې او په پنډالې کې چې کومې ټاورې لګېدلې دي ډېر وختي زمونږ د الیکشن نه مخکې لګېدلې دي. نن زمونږ سیشن شروع کیږي د خیر سره. زه چې اسلام آباد ته لاړم د مواصلاتو چې کوم وزیر دی هغه سره به ملاو شم د خیر سره. بوستلې چې لګېدلې دي نو هغوی سره به مونږ رابطه
او یاد دی چې لوی اوږدې مودې راهسې په قبایلي ضلعو کې د موبایل انټرنیټ 2G او 3G هم کار نه کوي او خلک ته دغه انټرنیټ سہولتونو غوښتنه هم کوي. نو د ساجد محمد په وینا دغه سہولت لپاره به هم هغوی کوشش کوي چې شروع یې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د پلواما پیښې نه وروسته د سختو بیانونو تبادله کوي د دواړو هیوادونو چارواکي. د دغه هیوادونو د سرکاري رسنیو ترڅنګ شخصي رسنۍ هم د یو بل په ضد تبلیغاتو ته زور ورکړی دی چې په پایله کې د یوې ناقرارۍ فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه مجید بابر د خبریالانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
د هندي کشمیر په پلواما کې د یو ترهګریز بید نه پس دا مهال د پاکستان او هند سیاسي او حکومتي مشران په یو بل تورونه لګوي او دغه تورونه د دواړو هیوادونو میډیا هم ډیر په تسلسل سره راپور کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو ایټمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ د دې کړکیچ په تناظر کې آیا میډیا ذمهواره کردار لوبوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې په نوي دلی کې د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د خارجي چارو د څانګې ایډیټر آرتی ټیکو سنگ وای په هند دا مهال د یو سو ټلویزیونی چینلونو نه علاوه د ړومبۍ لیکي ټوله میډیا د صحافتي آدابو خیال ساتي.
دا مهال د هند چاپی رسنۍ ډېر ذمهواره صحافت پر مخ وړي او تر دې مهاله ما په پرنټ میډیا کې داسې څه نه دي لوستي چې د صحافتي آدابو د خلاف ورزي په زمره کې راسي. خو یو سو ټلویزیونونه داسې دي چې جنگي ماحول ګرموي خو هغه هم ډېر کم دي او دا په هغو چینلونو کې د ځینې انفرادی خلکو ذاتی رائے کے دیشی خو په عمومی توګه داسې نه ده.
خو بلخوا د سیف ما یا د سارک ملکونو د میډیا د اداري مشر امتیاز عالم وای چې دا مهال د هند او پاکستان میډیا برابر برابر د صحافتي آداب او خلاف ورزي کوي.
نه دا مهال دواړو خواو ته بالکل هم معیاري صحافت نه کیږي. دواړو خواو خپلو ملکونو کې منډۍ لګولې ده او هم یو آواز ته اوچتېږي چې جنگ جوړ کا، خلک لیونی کا، خلکو نه کم خل جوړ کا او رښتیا د خلکو مخې ته مه راوړه، دروغ وایا. دا مهال دغه د میډیا کار دی او دا ډیره د بدمرغۍ خبره ده. دا مهال پاکستانی میډیا د انکار یا ډینایل په حالت کې ده او هندي میډیا جنگي سوچ را برسېره کوي.
میں بولڈ میں ہے، ڈینائل بولڈ میں، انڈین میڈیا جنگی بولڈ میں.
دو فروری پسور لسما د ہند د واکلاندی د کشمیر په پلوامہ سیمه کې د یو ځانمرګي موټر بم په برید کې سرور سلویخ سرتیری وجل کېدونه پس د دواړو هیوادونو په ټلویزیونونو زیات وخت جنگی تبصری کیږي. خو د امتیاز عالم په خبره دا دواړه ایټمی وسله لرونکي هیوادونه دي او باید میډیا د جنگ نه بلکې د امن خبره ولسته رابرسیره کړي، تحقیقاتي صحافت وکړي او ولسته رښتیا په ډاګه کړي.
اوریدونکو د یوونی مبجه کیدونکو د دین روسو تاسو ته منګا د رسنیو ته کتنی لرو، د دین علاوه یو شمیر نور راپورونه هم لرو او زمنګا چې کوم د غدی مختلف رپورټونه دی پاره باندې منګا تاسو ته مکمل تفصیل درکو او ورزو وسو د پاکستان رسنیو ته دا چې د پاکستان اخبارونو د نن ورځې په ادارو کې څلې کلی دي. په اسلام آباد کې احمد الله د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستي دي چې مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پلوامه پیښې وروسته د هند مشر ولی په رویه کې ډېر تریخوالی راغی او د جنگ دړکې یې ورکولې. خو د وزیر اعظم عمران خان او د فوز د ویان جواب وروسته د یاد ملک مشر ولی په لهجه کې بدلون راغلی او اوس وزیر اعظم نریندر مودی وایي د پلوامه حمله سفارتي او تجارتي جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي هند له د حمله فوراً وروسته د دړکو ورکولو نه ډډه کول په کار وو، لومبی د پلټنې کړې وې او د پاکستان د ملوث کېدو ته ثبوتونه که په لاس ورغلی وې بیا دې داسې رویه خپله کړې وې. خو هند په غیر د ثبوتونو په پاکستان تورونه لګول شروع کړل. ورځپاڼه لیکي پاکستان د خلیجی ملکونو چین، روس، ترکیه او امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري او د هند دا کوششونه چې پاکستان به په نړیوال کچ ایوازې کړي بې ځایه لاړل. دې تر څنګه د پاکستان او هند ترمنځ داسې دومره زیات تجارت نه کیږي چې په بندولو سره به یې په پاکستان څه بدې اغېزې پرېوځي. نو هند له پکار دي د لکې ورکولو پر ځای دې په ټولو خپل منځي شخړو پاکستان سره مذاکرات وکړي، ځکه چې د مسلو حل صرف د خبرو اترو د لارې راوځي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي پاکستان د پلوامه پیښې نه متعلق خپل دریځ واضحه کړی دی او هند ته د ترهګرۍ په شمول په ټولو خپل منځي شخړو د مذاکراتو بلنه ورکړه خو یاد ملک د پاکستان وړاندیز رد کړو. ورځپاڼه لیکي پاکستان هند ته ویلي که څه قسمه کاروایی وکړه نو سخت جواب به ورکوي. دې سره سره پاکستان خپلې سفارتي هلې ځلې هم شروع کړي او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نړۍ د مختلف ملکونو سره په رابطو کې دی. ورځپاڼه لیکي نړیوالې ورورولۍ له پکار دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کې د خپل کردار ولوبوي او د کشمیر شخړه د کشمیریانو د خواهشاتو مطابق هواره کړي. ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د کراچۍ په یو رستورانت کې د زهرجن خوړو له امله د 15 ماشومانو د وژنې وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د یاد ښار اوسیدونکي د څومره خطرې سره مخ دي، ځکه چې له دې وړاندې یوه بله ماشومه هم د دا شان زهرجن خوړو له امله وژل شوی وا. ورځپاڼه لیکي چې کله داسې سپی خرامخې تشي نو سن حکومت په حرکت کې راشي او په یو څو رستورانونو چاپی ووهي او بیا په قلاره کینی. ورځپاڼه لیکي چاپی وهل د مسلې حل نه دی، بلکې یاد حکومت له پکار دي چې هر رستوران مالک دې پابند کړي چې د صفایي خیال بساتي او که د کم رستوران صفایي د حکومت په معیار پوره نه وي نو هغه دې فوراً بندوي. دې سره سره که کم رستوران د تیرو ورځو خوراکي شیان خرڅوي نو هغوی لپاره دې سزا هم وټاکي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس ایلی مجله لیکي د خلکو د ډیجیټل یا انټرنیټي حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو اداره ډیجیټل رائټس فاونډیشن وای په پاکستان کې سړی په فیسبوک خځې تنګه یو د خپل خوخي فعالیتونو کې ورته ستونزې پیدا کړي. د ایسوسییټډ پریس په یو لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله ویل شوی تیر کال په افغانستان کې څه کم یو لزر خلک یعنی ولسی وګړي وژل شوی چې په تیرو نه کلونو کې تر ټولو لوړ شمیره ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاو وړاندې کوي.
د فرانس ایلی مجلې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې ته په دې هیواد کې د خلکو د ډیجیټل یا انټرنیټي حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نګهت داد ویلي په پاکستان کې سړي په ټولنیزو رسنیو او په خاصه توګه په فیسبوک باندې ښځې ډېرې تنګوي. نوموړی وایي دوی په 2015 کال کې دا اداره جوړه کړې چې تر اوسه ورته په زرګونو ښځو شکایتونه کړي دي. نګهت داد زیاتوي چې په پاکستان کې تقریبا 80% ښځې په انټرنیټ د زورونو ښکار کیږي.
مجله په ډیجیټل رائټس فاونډیشن کې د شکایتونو د څنګې د مشر شمایله خان د خلیل کې دوی په دې حق لا د حکومتي ادارو ترڅنګ فیسبوک او نورو رسنیو ته هم دغه شکایتونه استوي چې د خزو پاړه ورکړل شوی معلومات نازیبه تصویرونه او ویډیوګانې لري کړی خو ټولنیز رسنۍ ځینې وخت هغه حساسیتونه نشي احساسولی چې د مشرقي ټولنو خلک ورسره مخ کیږي نو کله کله یې په شکایتونو عمل ونه کړي بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی د اتوار په ورځ ملګرو ملتونو یو ریپورت خپور کړی چې وایي د افغانستان په جګړه کې تیر کال نږدې 1,000 وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده چې په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو زیات شمیرې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن یا یوناما په دغه کلنی ریپورت کې ویلي چې په دې کې تر ټولو زیات خلک د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي د ریپورت تر مخه د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 80% او د داعش په بریدونو کې 40% ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته د اسوسییټډ پریس ریپورت زیاتوي چې تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو او ناتو په هوایي بریدونو او عملیاتو کې هم د تیر په نسبت زیات ولسی وګړي وژل شوی او ژوبل شوی دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو د ودسي خلکو وجنې بوګنون کې او د نمنلو وړ بللې دي افغان حکومت او وسلوالو لا هم په دې اړه سند ویلي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روانې میاشتې په 8مه او 10مه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري د دې غونډې لپاره تیاری روان دي دا د دواړو هیوادونو د مشرانو دوهمه غونډه ده تمه ده چې په دې غونډه کې د کوریا د جګړې د رسمي ختم د اعلان په برخه کې موافقه وشي خو ښایي د مهمو مسایلو په اړه د پام وړ پرمختګ ونه شي په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
تکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري کیم د سرمشریزه ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی او د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښیګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي ولسمشر ټرمپ هانوی ته د خوځېدو پر مهال په واشنگټن کې وویل چې د او کیم ډېره ښه ملګرتیا جوړه کړې ده د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ټرمپ به د سه شنبه ورځې په ماښام ویتنام ته ورسیږي او له سرمشریزې مخکې به له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري د ویتنام حکومت د دې غونډې د تیاریو او حتی د سرمشریزې د دقیق ځای په اړه ډېر لږ معلومات ورکړي دي د ټرمپ او کیم لومړی سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې وه په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډېر کم پرمختګ شوی شمالي کوریا د هغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي چې امریکا او متحدانو یې پر دې هیواد لګولي پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو د جګړې د پای ته رسیدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه غواړي خو امریکا بیا د هر راز بندیزونو له لغوه کولو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي بې وسلې کولو په مسله کې ضمانت او دا ژمنه غواړي چې بیا به هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي په دې برخو کې تر اوسه تقریبا هیڅ موافقه نه ده شوې خو دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي ولسمشر ټرمپ ویلي چې په دې غونډه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقه په برخه کې ډیره بیړه نه لري خو دای زیاتوي چې شمالي کوریا باید د وسلو ازموینه باندې کړي همدارس تمه کیږي چې ټرمپ او کیم خای په رسمي ډول د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه یوې موافقه ته ورسیږي
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
ایسوسیټډ پریس لیکي پاکستانی چارواکو ویلي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا اندېښنې به ختموي. پاکستانی چارواکو دا خبره د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا سفیر سیم براون بیک ته کړې. براون بیک ویلي کا پاکستان د مذهبي ازادۍ په تور لیست کې پاتې شو نو اقتصادي بندیزونه پرې هم لګېدلی شي. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
ایسوسیټډ پریس لیکي پاکستان د امریکا د مذهبي ازادۍ له تور لیست څخه لرې کېدل غواړي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا سفیر سیم براون بیک د اتوار په ورځ منځني ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي هغه پاکستان ته د دې لپاره سفر کړی و چې د مذهبي ازادۍ په تور لیست کې د شاملېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه چې په تور لیست کې شاملېدلو سره پر پاکستان اقتصادي بندیزونه هم لګېدای شي. براون بیک زیاته کړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي او قریشي ژمنه کړې چې د مذهبي ازادۍ لړکې د امریکا اندېښنو ختمول لپاره به یو تن ټاکي. د ژانس په وینا امریکا د مذهبي ازادۍ په تور لیست کې پاکستان په دسمبر میاشت کې شامل کړ، خو هغه مهال یې په بندیزونه ونه لګول. اژانس لیکي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي ضد قانون موجود دی او د دې قانون خلاف ورزي کوونکو لپاره د مرګ سزا مقرر شوې ده. په وروستیو کې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي ګڼې پېښې رپورټ شوې دي چې پر ضد مذهبي ډلو احتجاجونه کړي او بیا ځینو تورنو کسانو ته سزاګانې هم اورول شوې دي. براون بیک ویلي پاکستانیان د یو قوم په حیث د مذهبي ازادۍ په برخه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، نو پاکستان ته د سفر مقصد د مذهبي ازادۍ په لړ کې په بدلونونو خبرې کول وو. ایسوسیټډ پریس لیکي براون بیک د متحده عربي اماراتو او د سعودي عرب د اغو ګامونو شمنو ذکر هم وکړ چې د مذهبي ازادۍ لړکې د حقونو خوندیتوب لپاره کړي دي. اژانس لیکي د امریکا د مذهبي ازادۍ په تور لیست کې سعودي عرب هم شامل دی او سعودي هم د نورو هیوادونو په شان د مذهبي ازادۍ سرغړونه کړې ده. خو براون بیک د سعودي بادشاه سلمان او د ولی عهد محمد بن سلمان ستاینې کولو سره ویلي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د سعودي مشرتابه په خبرو کې بدلون راغلی دی. د دې ترڅنګ براون بیک په وروستیو کې د کتولیکي سویانو مشر فرانسیس متحده عربی اماراتو ته د سفر او داغه هواد لخوا داغه قربتوب ستاینه هم وکړه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که هند ورته پلوامه پیخه کې د پاکستان د ککړتیا ثبوتونه ورکړي نو فوري کاروایی کولو په اړه به خپله خبره باندې ولاړ دی. وزیر اعظم دا بیان له هغې وروسته ورکړی چې د تیر خالی په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په راجستان کې ولسی اجتماع ته وویل. عمران خان ته یې ویلي وو دواړه ملکونو له په ګډه سره د غربت او ناخواندګۍ په ضد کار کول پکار دي، کوم چې ورسره نوموړي منلي وو، خو وخت راغلی چې عمران خان خپله وعده پوره کړي. د پلواما پیښې وروستو دا ړومبی ځل دی چې د هند وزیر اعظم لخوا نرم بیان مخې ته راغلی، خو په پاکستان کې کارپوهان وایي د یادې پیښې وروستو د هند وزیر اعظم په نړیوال کچ په پاکستان فشار اچول غوښتل، خو په هغې هڅو کې کامیاب نه شو، نو ځکه یې په بیانونو کې نرمي راغله. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د وزیر اعظم دفتره په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي وزیر اعظم عمران خان د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیان په غبرګون کې ویلي چې اوس هم په خپل هغه بیان ولاړ دی چې هند د برید په اړه د کاروایی وړ استخباراتي معلومات ورته وسپاري نو په فوري توګه به د هغې مطابق کاروایی کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د تیر خالی په ورځ په راجستان کې ولسی اجتماع ته ویلي ول عمران خان چې کله د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو نو مبارکۍ لپاره مې ورته ټلیفون وکړو او ورته مې وویل دواړه ملکونو څو وارې جنګونه وکړل، خو په یو ملک کې ترې څه بهتري رانغله، نو ولې نه چې په ګډه سره د غربت او ناخواندګۍ پر ضد کار وکړو. نو عمران خان راته وویل چې د پښتون بچی یم، هغه قوم چې څه مې ویلي وي، نو وخت راغلی چې نوموړی د خپل وعده پوره کړي. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي د پلوامه پیښې وروسته د هند لخوا ډېر سخت بیانونه راتلل او دا ړومبی بیان دی چې څه مثبت پیغام ترې ورکړی شو. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي
اوس هم موجود ده او انڈیا دې نرم بیان دا مطلب نه دی چې انڈیا دا وایي چې یاره موږ په پاکستان د ټیریزم الزام نه لګو.
خو په اسلام آباد کې میشت خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وایي د پلوامه پیښې وروستو هند په نړیوال کچ په پاکستان فشار اچول غوښتل خو کامیاب نه شو پکې، نو ځکه یې په بیانونو کې نرمي راغله. د
د فروری په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې وسلوالې ډلې جیش محمد په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیري وجلي وو. د برید وروستو هند او امریکا په پاکستان غږ وکړو چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپله خاوره دې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. پاکستان په برید د خفغان څرګندولو سره د هند دا تورونه رد کړل چې ګینې پاکستاني ادارې په هغه برید کې ښکېلې وې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پسواد کی د ضلعی کونسل لخوا پنادار و بے وزل میرمنو د گنڈولو مشینونو ویشل شو. یو شمیر میرمنو چې دغه مرستې ترلاسه کړي مشال رډیو ته ویل د ژوند کشالی او کړاوونه یې ډیر زیات دي او دوی هیله منې دي چې د گنڈولو په دې مشینونو به جامې څادرونه او پردې گنډي او د کور نغره به پبلی. بل پلو یوې حکومتي چارواکي مشال رډیو ته ویل دغه مرستې کافي نه دي، حکومت دې د میرمنو د ژوند د کچې لوړولو لپاره نور اقدامات هم وکړي. له سوات نیاز احمد خان راپور راکړي.
سوات سیدو شریف کې د جامو ګنډلو یو مشین تر لاسه کوونکی د منګوري اوسیدونکي چې خپل نامه نه خي وایي چې په ترهګرۍ کې مې اته کاله وړاندې خاون په یو بمی چاودنه کې مړ دی، دوه مې بچی دي، څوارلسم مې پاس کړی، کورنۍ راته د دویم واده اجازت نه راکوي، ماشومانو ته کوانتون کوم، په مشکل مې وخت تیریږي.
دی میډم منګله مشین نه کو وس په بخیر سرزو خپل زما لاس هم دغه کولاو شي چې زه هم چل جامي ګنډبا زما په لګ سہولت کیږي جی. زه هم دا غواړم چې حکومت طرف نه چې موږ لسه دي بچو لپاره بیس دغه کولاو کیږي سې امداد را سره کیږي او زما سره پکې هم سې امداد دي. زما یو دا خواهش ته چې زما بچي به سم سکولونو کې سبق وای او مال هم سس دغه کولاو کیږي چې زما سره هم خپل بچو د ورکولو پیسې هم د خوراک او زه هم دا یم بل خواهش ته چې ټیچینګ وکم.
دا مانکوټ چینار کالونی یو مشره خزه طاهره وای چې وړاندې به مې نورو ته د جامو ګنډلو او ګلکاری زده کړې کولې. د سواد په بدمنۍ کې مې هغه ټول روزګار تباه شوی، د خاوند مې کار روزګار نشته، یو زوی مې ناروغه دی، دغه مشین باندې به راته روزګار ترلاسه شي.
دا به تقریبا بس مونږ په کور کې روان کور کې انشاءالله به زمونږ پوره کار روان شي، مونږ په خزانه پیسې ګټو او په کور کې پیسې ځان خپل نو کوي کوزه کچی مونږ له پټي سو کاری یا کمیسونه راوړي پی کو یا څه کاری ځان برته ناست یو خپل خپل پردا په حیا په عزت خپل نو کې پوره پیسې به مونږ الله پاک دروځي داد 300 روپے پر کې خام خام الله تعالی راکای.
د سواد ضلع کونسلر نسیم اختر چې په 50 خزو کې مشینان تقسیم کړل وایي چې د سواد په بیلابیلو سیمو کې به تر 300 پورې مشینان مستحق خزو ته ورکوم، خو د سواد بې وسه او غریب خزو ته د داسې نورو مرستو ضرورت دی.
زما خپل ایم پی ګان ایم ان ای ګان صاحبانو ته په قانون سازۍ کې دا مطالبه ده چې دلته کې تاسو په ذریب بینکونو کې او نور بینکونو کې زنانو له برانچز ورکې چې ورکوټي مایکرو قرضې شروع شي، چې قرضې شروع شي دا زنانه به ځانه کپڑا لی، دا زنانه بوتیک جوړولی شي، دا نور هنر کول شي. نو مطلب تش په مشین باندې وسه کېږي. زما خپل یو مشین ورکو چاله چې هنر ورزي اخو به کار وکړي پراپر د دې سره لږ ډېری پیسې خپل کپڑا به مطلب دا خو به بوتیک سیستم خو به چلولی شي.
نسیم اختر زیاتوي چې دوی په وړمی ځل د سواد ضلعي کونسل څخه د ښځو مرستو لپاره دغه رقم ترلاسه کړو چې مقصد دی د سیمې بېوسه ښځو ته په کور دننه د روزګار وسیلې ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سواد.
په راپور کې مو واورېدل چې په سواد کې ځینې زنانو ته د ګنډلو دپاره مشینونه ورکړل شوي تر څو چې دغه ښځې د خپل ځان دپاره روزګار په هغې باندې وګوري. هلته په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه 350 نرسانې او قابلګانې فارغې شوي. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې یادو فارغانو د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې 13 میاشتنۍ مسلکي زده کړې کړې دي. بلخوا فارغان وایي دوی حاضر دي چې هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې په خلکو کې پوره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. هلته نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالی مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې 13 میاشتنۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیارې دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامن او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناسه ډېره ده او خلک یې روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه مشال رډیو ته وایي
لری پرتسیمو کې صحیح خدمات کم دي موږ دا هڅه وکړو چې لری پرتسیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کو صحیح خدمات او موږ خپل هڅه وکړو چې دوی امراض وکیا وکړو زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه د زموږ پلارانو او ورونو کړه دا همداسې مې ټولو ورونو او پلارانو څخه هیله دا ده چې خپل لوڼې او خویندې سواد تفریق دي زده کړې وکړي پوهنتونونه ویي او د وظیفو اجازه ورکړي
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورني تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي
شپږیش نرسانو او اوویش قابلو فراغت په خوست کې تجدیدېږي او موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو بر علاوه چې دی طبي زده کړې کړي دي دی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي په دې مکتب کې په دوو کالو کې چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی
سره لدې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي د خوست والي محمد حلیم فدایي وویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کار موندلو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه سوال سوالیو چې کوم شفخانی یا کلینیکونه دي او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات دغو حد اقل دریو لویو شفخانو چې اکمال تخصص کډري او ولایتي روغتون دی کله چې دغه تشکیل لاسته راوړ ان شاء الله د لومړیتوب حق به هم دغو ته ورکول کیږي
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلامت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلیتي او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالي او تخنیکي ملاتړ اته دورې نرسانی او قابلیتګان فارغ شوي او ډیره یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوخت دي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخزي په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په مردان کې څو ورځې وړاندې د یوې پښتني هنرمندې ګلالۍ د وجلو د پیښې په ضد نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د هنرمندانو ټولنې د دغې پیښې غندنه وکړه په دې مظاهره کې د ګلالۍ خور او د ګلالۍ خاوند هم ګډون وکړو دوی وایي پولیس دې په دغې وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي خو د مردان د پولیسو په وینا په دغې پیښه کې د درج شوي اف آی آر په بنیاد یې دوه کسان نیولي او اف آی آر کې تورین یو کس لا هم نه دی نیول شوی چې دوی یې د نیولو هڅې کوي د احتجاج کوونکو سره د مشال خبریال غلام غوث خبرې کړې دي راځئ چې وایو
نن دا جلوس دی د دې لپاره دی چې زمونږ کومه ګلالۍ هغه شهید شوې ده او سم ډېر په ظلمونو دومره ظلم د زنانه سره څوک نه کوي چې هغه په بیا په بوټو کې غورځولې ده ډېر په بد حالات باندې مونږ ته انصاف پکار دی څنګه چې د زینب بیبي ماشومې ته انصاف ملو شو او مونږ ته انصاف ملو شي مونږ نن داسې دردېدلې یو چې نن مونږ دلته راغلي یو د پریس کلب مخې ته
جی ګلالۍ زما خور وه او هغې خپل نوم چې کوم دی لوبنا زر کېما او زما خور چې کوم ده کنه هغه ډېره بې دردې سره لمړه کړې ده ډېره بې دردې سره صرف دومره مونږ وایو چې د هغې قصور د هغې ګناه دې مونږ ته وښایي اخر د هغې ګناه څه وه د هغې خطا څه وه دومره دې راته ووایي بس مونږ انصاف د حکومت نه غواړو چې مونږ ته انصاف ملو شي دا یو شاه حسین دی ګاډي والې چې کوم دی او دا یو پس دې مالک دی او دا کوم چې دی دا مین کس چې کوم دی دا نواب دی نه جی هغه اوسه پورې پولیسو نه دي نیولې دا دومره ورځې تېرې شوې ولې پولیسو نه دي نیولې هم په دقه مردان کې ګرځي ولې نه دي نیولې
زما نوم عمران دی زه د ګلالۍ خاوند یم او زما کور والے سره مطلب لږ سورز خفګان راغلی و دا نواب الک چې دی نو دا ډېر زیات کوشش چالو کړی سو پیری کم از کم دے زما دے کور والے تویلی چھ دے خاون سردار سے ختم کا گنے دا خاون بدل زمر کو عام نوکل پیجونا دغه وغیرہ دے خلق کو لوکڑی امدا سے فرا کڑے دا چھ دای دا خاون ملگری دا بالکل زما ملگری نہ دی نہ ددوی سر زما س پی جنگلوش تا نہ زما س تعلق شت دی او دا چھ کم دے دا نواب الگ د بوتل دا پپن تاریخ باندھی نمونگ حکومت تدا خواست کو چھ نواب جزاف تر زر گرفتار شو.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د اتوار په ورځ د خیبر په باړه پریس کلب کې د سولې مشاعره ترسره شوه چې پکې د سیمې شاعرانو ګډون وکړ. د باړې خلک وایي په تیرو لسو کلونو کې داسې کومه غونډه دلته نه وه شوې ځکه چې دلته جنګونه وو. د دې مشاعرې په مهال ځایي شاعرانو، سیاسي مشرانو او ځوانانو د باچا خان په ژوند او جدوجهد باندې هم خپل نظرونه شریک کړل. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرحات شینواری راکړي.
اتوار پورز د خیبر په باډه پریس کلب کې د بادشاہ خان امن مشاعره تر سره شو چې د سیمې یو شمیر شاعرانو، سیاسي ګوندونو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ.
د خیالمن ساده لیلا بورنۍ نوم یې بلا را په بلا هم پلورانیږي او په لیلا هم پلورانیږي. د ژوند منزل د لوی ګړنګ په غاړه او څنګه وګورم لونګ په غاړه او یی چې انګړ د ټیټ تی رکی باندې ویني ورته لګو کرا لګ بنګ پغاړه.
دغه مشاعره ته د وینا په وخت د وامی نېشنل ګوند یو ځای مشر عمران اپریدی وویل
او بیا بچا خون بابا چې د خپل قوم سره څومره مینا کړی دو ناغام د تصور نه لري دو سړی په سوچ نشي کولای د لوکي بچای بچای د تعلیم یافته وي او چې ته څو پیر په کوم قوم کې علم نه وی روغلی پویا نه وی روغلی هغه قوم مخکې سفر نشي کولای. مشکلات اس رب مونگ مخوای کا چیر پا مونگ کی علم و پویا وای خو پا مونگ کی علم نو پویا نو دی دغ والے دین دی علم نلری دی خبر ندی ولی مو پا خپل پختون زرن سوزی لر او بر پختون مو دا پیغور کرلو مونگ دا غیرت نموس کی سی کرلی تاسو حیادارو لسر تور کرلو.
د بادشاہ خان امن مشاعره په وخت ځنې ځوانانو خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
زمانو عدنان افریدی بادشاہ خان بابا چونکه داسې دی چې اغا د مو ټول یو قومي لیډر دی، یو قومي مشر هم دی، لوی جدوجهد لري په دا خوره باندې او دا بنیادی خبره دا د ځکه موټا کلا چې دلته په دا نوې شاعرانو کې خصوصا په دا نوې شاعرانو کې نوې کول کې چکم دی د بادشاہ خان بابا د ژوند او جدوجهد متعلق چې کوم علم اغا خور شي.
نوم میرا فی اللہ ہے و تخلص میں حکیار دے دا موزم زکا وٹا کلا چھے لکا مونگ دا غوڑ چھے پدا کم نو جوانان شویرون دے بجدہ کی مونگ دا سوچ روچات گو چھے خپل رہبرونو پی جانی خپل مشروعنا واقف آشی.
دغی مشاعرے نپس دا موسیقی یا پروگرام ہم ترتیب شوائے گو دا باڑی زی خلکو ویل چھے دا بدامنے لاما لخواوشا لس کال پس دا سی یو مشاعرہ او دا موسیقی پروگرام ترسا رشول. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
د فرحات شینواری راپور موریدو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو. د عبدالحی کاکړ نه خبرونه ورو
تازه خبر دا دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې هغه په دوحه کې د افغان طالبانو د سولې ډلې مشر ملا برادر او د هغه ملګرو سره د غرمې ګډه ډوډۍ وخوړله او اوس په لږ ساعت کې خبرې اترې کوي. نوموړي دا خبره شاوخوا یوه غنټه له مخه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې وړاندې خلیلزاد لیکلي وو چې دوحې ته رسېدلی چې دارنګه له داسې طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې زیات واک او اختیار لري. هغه د خبرو اترو د کوربتوب په حواله د قطر او د پاکستان د سهولتکار د رول ستاینه وکړه. اسلام آباد های کورټ د مسلم لبنان د مشر د خوشي کولو درخواست رد کړې دي. درخواست کې وسوي چې نواز شریف ناروغه دي، باید خوشي کړل شي. خو نن د جج محسن اختر کیانی او عامر فاروق باندې مشتمل بینچ درخواست رد کړې او ویل چې نواز شریف د روغتیايي حالت په اساس له بنده په ضمانت نشي خوشحالي کولای. د پاکستان وزیر اعظم خپل هندي سیال نریندر مودی ته ویلي چې امن ته دی یو موقعه ورکړي. پرون د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې راغلي عمران خان نریندر مودی ته ویلي په خپل هغه بیان ولاړ دی چې که هند ورته د پلوا ما برید په اړه شواهد ورکړي نو دوی به یې پلټنې وکړي او په کې د ککړو کسانو خلاف به کاروایي وکړي. پرون د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له پاکستان میشتې وسوالې ډلې سره په نښته کې د دوو هندي عسکرو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه په داسې وخت کې شوي چې په سیمه کې د هندي امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د خالي اطوار په وجې له 162 زیات مشکوکه بېلتون فعالیت پیلولی دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د ځوانانو تعمیر به بلنه یو جرګه شو چې په کې په دې تحصیل کې څلورو لویو قبیلو په کافي جانخیل کمرخیل او کندوز کې مشران خبرې وکړي. په جرګه کې د نورو تر څنګ ګډونوالو سره د حکومتي مرستو پوښتنه هم وشوه. په سوات کې ځلي کنسرت په بېوزد او غریبو ښځو د جامو ګنډلو د مشرانو ویش پیل کړی. یاد کنسرت چې زما غړي نسیم اختر په ډېر ټاکلي تېر ماښام مشالې لیدل په دې مرحله کې به موسیقي تدریس او ښځو ته چې په بغداد کې عراقي چارواکو پر وزوت روس او په د امریکا ملاتړ لرونکي د شام جمهوري ځواکونو د داعش نیول شوي دوه سوه اتیا وسلوات سپارلي.
ته خبرونو لنډیز مو واوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو ویند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکاري روهیله زدران ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لښپګو بجو رسټو په همدې سپوړې ور ریډیو اوریدلې شي. خاله باد او بریا ګوست.